درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دیخ خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړي وي. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه به بشپړ عملي کړي. لومړی په خبرونو سره پیلو. دا خبرونه اسمت ساروانه وروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندز ښار اوسیدونکي وایي طالبانو د ښار په شاوخوا کې بریدونه زیات کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د عراق له تاجي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه اووه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي دا پیښه نن یکشنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر د پیرکې په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د ښاغلي جمعزاده په وینا په وژل شویو کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه نارینه دي. پر لویو لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه ږدي، خو د دې پیښې مسئولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والي عبدالستار مرزا کوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. د کندوز ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره طالبانو نیولی و. د پکتیا والي له یوې مرګونې حملې روغ ووت. د لوګر د والي ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والي حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد اغه ولسوالۍ په شیخه کلی کې برید وشو. منګل ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا برید د دفاعي ځواکونو لکلک غبرګون سره مخامخ شو. د په وینا والي او ساتونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په مشهي نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتري کې ده، په ورستیو میاشتو کې د ایران پلو سختري زول لوري راکټي بریدونه شوې دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي له دې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږي د یو اوږدمهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په تاجی اډه کې تر 40,000 پوری ائتلافي ځواکونه میشتول، خو اکثره سج دوبه ووتل. دا ځواکونه څو ورځې وروسته لدی ووتل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ژمنه تازه کړه چې له عراق به ځواکونه وباسي. امریکا اوس په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان لري. په دې هیواد کې د ائتلاف د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر 2,500 ته رسیږي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو په ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوی. لوکاشینکو چې له 6 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، نو د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته د تیارسي امر کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 1,000 ډېر نیولي او سلګونه نورې وهلي ټکولي دي. په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,000,000 واوښت، خو ګمان کېږي په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري، د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نوي څېړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له اسمت سروان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وای پاکستان باید پر یو شمېر طالب بشران مشرانو لګول شوي بندیزونه لار ډیر پخوا عملي کړي وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو.
پاکستان ویلی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه بشپړ عملي کوي. پاکستان آیا په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدام کړی؟
په پنځه کال کې ایتم ندی شوي انداسې پاکستان واقعا صادق وایي په دې کې باید د دې وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کندوز ښار په لمنو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له 3 میلیونه او په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونه اوښتی. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې مه هېروئ. ازادي رادیو او ری پټولا پنسان کوم په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام پسل شر پیند ته په صافه او ازي اوریدل شي. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړي وي. د ارګ لخوا له قول افغان حکومت اوس افغان حکومت اوس هم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاری او عمل ته پته مده. ولسمشر مانی وروسته تر دې دا څرګندونه کوي چې پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا برادر او د غراز د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د لګول شوو بندیزونو د عملي کېدو خبره کړې ده. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
په ښکاره افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو یې بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2555 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. خو ارګوای پاکستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیر واضح ده او ډیر واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې دي. موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډېره مخکې داسې ګامونه اخیستل شوي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین له قوله لیکلي د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کولی شي. خو ښاغلي شاهین ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دا بندیزونه مخکینی دي او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له غړو او مشرتابه د بندیزونه سموده مخکې موقتا لیر شوي. د دې بندیزونو د عملي کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل اسرائیل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوسییټډ پریس لیکلي تمداد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورښکاره کړی او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پایل بحث وکړي. اوس پوښتنه دا ده که ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه ولې عملي کولو ته ملا تړلې؟ پاکستان تیر کال د پیسو مینځل او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالی اقدام ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ یې په دې دوو برخو کې د عملي ګامونو د نه پورته کولو له کبله په تور نوملړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمېر شنون کې په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشرانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم:
بے شک دا د هماغه پروسې برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو بیا د اف ای ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولي دي، نو تر ډېره بریده هماغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقاني شبکې د مهم غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسېږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. کچیری اوس پاکستان په عملی ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي، نو شتمنۍ به یې کنګل او ترخوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک به بشپړ ډول عملي کړي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې بهیر یو نوي پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو پاره تر اوسه کوم اقدام کړی دی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثر مشران پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګر ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه درک کړي او دوی اوسې وایي چې موږ تطبیق کوو، په دا 15 کاله کې هیڅ هم نه دي شوي. همداسې که پاکستان واقعا صادق وای په دې کې باید د دوی په وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظه او د توریزم د فاینانس یا د توریزم سره د مالی کومک په وړاندې، نو دا غیر د لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله سرمخشه وي او زموږ خبرو ته ډېر غوږ ونیسئ، که نه یې موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې. سره له دې نه کړنی د پاکستان کې مالته دی، پاکستان ورته ځای ورکړی دی، امنیت یې تضمینې حمایت یې کوي. اگر چې برادر ملا برادر اوس په دوه کې دی چې خلیل دی، نو
بل موضوع هغه دا چې له طالبانو سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوی دی، دغه سولې تړون له مخې باید په همدغه دوبي کې د تور لستونو څخه د طالبانو د مشرانو نمونه لري شوی وي، د ملګرو ملتونو له تور لست څخه او دغه راز د امریکا او ځینو نورو هیوادونو له تور لستونو څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی، یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه رامنځته شوی؟
ګوري د تور لیست په هغه وخت کې ستونزمن کېدلی شي چې طالبان مشران سفرونه نشي کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړه ورکړه دی نشي کولای او هغه د دې ازادي تر یو اندازې سلب شي. په اوسني حالت ته ګوري د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لیست کې دی، د تنمیا دی هغه ډېر آزادانه سفر کوي، نه یوازې په مثلا دوه کې ملا برادر نه یوازې دوه کې دي بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب، زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغو هڅو سره همغږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بندیزونه ورو ورو لرې کیږي د سولې له تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کیږو؟
نوري سر د باغ وخت حقیقت وي چې پاکستان واقعا پر دوی باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړي موږ باغ عملي کو، دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دی کوم کار کوي، همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلون تیرته ونی منځنی ختیز یو شمیر هیوادونو ته ولر شي او په پام کې چې قطر ته هم ولر شي او ویل کې چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبد الغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسه بور سره خبري وکړي. څه فکر کوي چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
ما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې وي چې مثلا په سیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي. دوم مسله مهمه زه فکر کوم د بندیانو مسله ای امریکا شاید د طالبان څخه د سی یو میکانیزم باندې باس وکړي کچېره دا بندیان لکیږي کوم پاتې دي باید طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی بیرته به هغه څه چې کول هغوی ته به نه ګرځي که جنګ وي که مواد مخدر قاچاق وي هر څه چې وي هغوی ته به نه ځي. او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې د هغې لکېدل دي وزن ډول شي. نو که چیرې دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وتوانی چې یو تفاهمنامې سره ورسېږي یو توافق سره ورسېږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د پاکستان د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولي دي. یو شمېر رسنیو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا ویلي چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د تروریستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نه شي دغه پریکړه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او عامه نظم پخوانی قمندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. د ملي امنیت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زمری پیکان نن سهار په کابل کې ونیول شو او اوس ترې څېړنې کېږي. نوموړی درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محاکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی و خو تر اوسه پټو او امنیتي چارواکي په نیولو نه بریالي شوي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپورټ کې واورو.
بل اخره له درې کلن تعقیب وروسته د پولیسو د امن او عامه نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت یوې باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا مهال ترې څېړنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق عادیان هم ازادي راډیو ته د هغه نیول کېدل تایید کړل خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. زمرای پیکان د 1499 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکو د سهراب نظامی په وژنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي خو محکمې ښاغلی پیکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژند. محکمې هغه وخت د زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له پریکړې وروسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتي بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورونای چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی ته سپارښتنه کړې و چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. خغلی غنی ویلی و د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کاله وړاندې سوی وای. ښاغلی فقیری وای چې پر خپل وخت د زمري پیکان نه نیول کېدل د امنیتي ادارو کمزورتیا په ګوته کوي.
اداره کې فوق العاده ضعف موجود دی، نه دا چې د یوه نه د سر نه نیولې تر اخره پورې یې دولت قوانین جز باید عملي کړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمري پیکان د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د امن او عامه نظم پولیس په 1988 لمریز کال له انتحاري حملو او سړه غاړې من ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته سوي وو، او زمری پیکان په 1995 لمریز کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کورنیو چارو وزارت باندې نیوکې کړې وې چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود ده. خود کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات سوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی کارونه کې د اف ام بسله شر پنځه ته په هم صافه وځي اوریدل شي. د کندوز اوسیدونکو خار ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالي ته اندېښمن دي. ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې آن په خار کې هم اکثره وختونه د سپکو وسلو غږونه اوریدل کیږي. د کندوز خاریان د خار سقوط ته ځکه اندېښمن دي چې له دې مخکې هم دا خار دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی وو. په دې اړه له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آرین راپورټ لري.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له درې ورځو راهیسې د کندوز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کیږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندوز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلي سقوط وکړي.
جنگونه دې نږدې خلک په اندېښنه دي. د ښار ته د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. اوسېدونکي عام اوسېدونکي چې اکثره غریب بې وزله خلک دي او ترخې تجربې یې د دې ولایت له ځان سره لري، هغوی اندېښنه لري که چېرته حالت همدغه شان دوام وکړي نو ممکن هغه د تېرو کلونو پېښې بیا تکرار شي.
کندوزیان وایي د کندوز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسېدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندوز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي خلیل الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل
وروره در جنگ نه خو بیخي د سستړي سي در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي شهر ته. موږ له دې نه بیرو رسېده د کندوز بیا سکوتونه کې او کنه خو ګرد خلک در په در د عادت څنګه چارواکي دې هیڅ پام نه کوي. بیخي له موږ زړه توري کړی یو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیري هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکټو غږونه هم اوري. دا وخت نگرانی جای ده، اما جنگ سراسری ده او فعلا وضعیت د کندوز د کنټرول لاندې ده.
د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال هم کندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هېڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور وو خپله مې د نږدې نه ولده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم. د خپل ښار د خپل ولس
دی یادونه ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د جلال آباد خاریان بیا د برېښنا له زیاتې پارچاوي شکایت کوي. د جلال آباد یو شمېر خاریانو ازادي راډیو ته وویل هغه کمه برېښنا هم چې شته د ترې هغه خلک او سوداګر استفاده کوي چې چارواکو ته پیسې ورکوي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی په رپورټ کې واورو.
د جلال آباد خاریان د برېښنا له زیاتې پرچاوي شکایت کوي او زیاتوي چې د اوړي په دې موسم او ګرمۍ کې برېښنایي پرچاوي زیاته شوې چې لامل یې دوی له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی زیاتوي د ننګرهار برېښنا د هغو خلکو په خدمت کې ده چې ډېرې پیسې ورکوي او په خبره چې د عامو خلکو په غم کې څوک نه دي. کمه او کمزوري برېښنا، غیر عادلانه ویش، د استوګنځایونو په برېښنا کې پرچاوي او شته امکانات او پریمانو اوبو کې د برېښنا کوټونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه لوی ستونزې دي چې د جلال آباد اوسیدونکو په اړه شکایت کوي. د جلال آباد اوسیدونکو بهیر او سمیع الله ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په دغه ښار کې شته برېښنا نه یوازې دا چې بسنه نه کوي بلکې سوالي برېښنا ده او په دې برخه کې اساسي کارونه نه دي شوي.
نوم یې بهیر ده او د جلال آباد اوسیدونکو کم برق چې موږ ته راغلی ده دغه په اساسي او شکل باندې توضیح شوی نه ده. د دې په توضیح کې ډېر مشکلات دي او هغه ځایونو ته دوی برقونه اوس غواړي چې ورکړي چې هغوی پیسې ډېرې ورکړي. فابریکې، صنعتي فابریکې او بعضې صحیح ځایونه چې د یخ د فابریکو په شمول باندې هغوی نه پیسې زیاتې اخلي نسبت هغه خلکو ته چې هغه کورونو ته ورکوي. نو دوی غواړي چې په کورونو برق کټ کړي او هغوی ته ورکړي او بل برق په یو ساعت کې درې ورته څلور ورته ځي او بېرته راځي، ځي او بېرته راځي. او برق هم ډېر دومره کمزوری شوی ده چې بعضې بعضې کارونه نشي کولای.
زمونږ دغه تقاضا ده چې برېښنا ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه برېښنا د هر سړي ضرورت دی، د هر کور ضرورت دی. د فابریکې رشد کوي، ورسره کارونه رشد کوي. کله چې برېښنا زیاته وي نو فابریکې خلک جوړوي، د ځوانانو دغه خلک چې بېروزګار دي دغه ټولو کار پکې جوړیږي. دا یو ښه پروژه ده چې د خلکو نه زمونږ د دولت نه د مرکزي دولت نه زمونږ دا خواهش دی چې دا زمونږ خپل سیندونه زمونږ خپل اوبه همدلته مهار شي او ډیمونه پکې جوړ شي. دا اساسي پروژې دي، اساسي کارونه دي. اساسي کارونه ته مخه نه کوي، تجارتي برقونه راوسی دي وروره چې نه کور ته کار کوي او نه دکان ته کار کوي او فابریکې خلاف لري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر مریض کال په وروستۍ میاشت کې د ننګرهار د هغه وخت د برېښنا ریاست چارواکو شمنه کړې وه چې 1399 کال کې به ننګرهار د برېښنا په برخه کې هیڅ ډول ستونزه ونه لري. دغو مسؤلینو ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه د ننګرهار د ښار لپاره کافي برېښنا په پام کې نیول شوي او آن ګاونډیو ولایتونو ته هم ترې برېښنا ورکولی شي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین بیا د برېښنا په برخه کې د پرچاوۍ او برېښنا د کمیدو خبره مني، خو په دې برخه کې د بې عدالتۍ دا نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند کورونا وایروس تایید شوی پیښې په هند کې له 3 میلیونو اوښتي. ګومان کېږي چې د 1,300,000,000 وګړو په دې هیواد کې به کورونا وایروس پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو رښتینې شمېرې تر دې هم لوړ وي. دا چې په نړۍ کې د کورونا وایروس څه ډول وضعیت رامنځته کړی، نور تفصیل به د اجمل ان په رپورټ کې واورو.
په وروستیو اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کورونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت یوې وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کورونا وایروس لپاره انټي باډي لري، خو دا 1,000,000 وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کورونا وایروس پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کورونا وایروس له کبله د 55,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کورونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي یې بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کورونا وایروس سره د تړلو مړینو شمیر 800,000 ته ورسید او د هغه کسانو شمیر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوي هم په نړۍ کې له 1.5 میلیونه واوښت. دا شمیرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې په کې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبی کوریا او جرمنی چې ظاهرا د موثر اقداماتو له کبله د کرونا وایرس خپریدل ورو کړی وو د دې وبا د خپریدو له تازه چټکتیا او سره مخ دي. جنوبی کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلي او د سپورتي نندارو مینوالي له ننداري منع کړي څو د کرونا وایرس د بیا خپریدو مخه ډب کړي. جرمنی د شنبې په ورځ په تیرو څلور میاشتو کې د کرونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره اعلان کړوي، تر 2000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په یوه شپه ورځ کې په دې شمېر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایرس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایرس په تړاو د مړینو شمیر 2000 ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره